FM 101.5.
دوستانو ستړي مشهید د ازادي رادیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله کې مو هرکلی کوو. اوري چې افغان ولسمشر وایي د افغانستان دښمنان هڅه کوي چې دا هیواد په یوه بله کربلا بدل کړي. نوموړي د عاشورا د ورځې په مناسبت دا څرګندونې کړې دي. له دې مو هم خبرو چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت یو هیئت په مسکو کې دی او له روسي چارواکو سره د افغانستان د سولې په بهیر غږیږي. دا ازادي رادیو دا د مازیګرنۍ نیم ساعت خبري مجلې پایل په خبرونو کو. فرشته جلال زئی د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وايي افغانستان د بیلابیلو مصحبونو د پیروانو د یووالي بیلګه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پلاوی مسکو ته تللی. د افغانستان او د بنګلاديش د کرکټ لوبډلې نن مسابقه لري او د اسرائیل د هوایي ځواکونو مشر په روسیه کې له چارواکو سره د یوې روسي پوځي الوتکې د سقوط په اړه خبرې کوي. پوره خبر نو اورید. افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وای افغانستان د بیلابیلو مصوبونو د پیروانو د یووالي بیلګه او ګډ کور دی. شغلی غنی نن په دشتبرچی کې د حضرت رسول اکرم په جمعات کې د عاشورا په ځانګړو مراسمو کې ویل چې عاشورا د بی عدالتۍ، فساد او له بیت المال د ناروا ګټې پورته کولو په وړاندې د مقاومت درس دی. غنی وویل وړو او لویو سیاستونو ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان امنیت خراب کړي او له خلکو یې غوښتنه وکړه چې د امنیت په ټینګولو کې له حکومت سره همکار سي.
در دورنج همه
مردم افغانستان یکیست، اما دشمنان افغانستان دوائی در طول افغانانو درد یو دایی خود افغانستان در خلکو دشمنان حتی کوی چه در حملو چخه دغو دی مسئله تا در قومی او مسابی تفرقی رنگ ورکنی. جمهور رئیس غنی ویل چه در افغانستان در سنی او شیع مسلمانان وینه یو رنگ لری. په دشت برچی که د سپتمبر په 15 نیټه په غبرګو تروریستي حملو کې ترنوي زیات افغانان ووژل او زخمیان شول. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی روسیه ته تللی. د دې وزارت ویان صبغت احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د پلاوی به له روسي چارواکو سره د هغه کنفرانس پر دقیقه نیټه او جزئیاتو خبرې وکړي چې په مسکو کې د افغانستان د وضعیت په اړه جوړیږي. روسیه په وروستیو کې د افغانستان د حالاتو په اړه د یوه کنفرانس د جوړولو اعلان وکړ او وویل چې د 12 هیوادونو او د وسلوالو طالبانو استازو ته یې د ګډون بلنه ورکړې ده. وسوالو طالبانو مخکې ویلي وو چې خپل مشران به د مسکو کنفرانس ته واستوي. ټاکل شوی چې په دې کنفرانس کې د افغانستان پر سوله په جزئیاتو خبرې وسي. د افغانستان او بنګلاديش لوبډلې نن د آسیا د کرکټ د کپ لپاره په متحده عربي اماراتو کې سره مخامخ کیږي. دا د آسیا د کرکټ کپ لپاره په روانو سیالیو کې په بی ګروپ کې وروستۍ مسابقه ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د سریلانکا ټیم ته په ماتي ورکولو د مسابقو دوهم دورته لار پیدا کړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري فعالیتونو د هماهنګۍ اداره وایي د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې د وچکالۍ له امله د بې ځایه سوو وګړو شمیر 250,000 کسانو ته رسیدلی. د ملګرو ملتونو د دې ادارې په یو بیان کې چې نن خپور سو راغلي چې 1,60,000 کسان تازه د بادغیس له کلیوالي سیمو مرکز قلیناو ته کډه سوي دي. په بیان کې ویل شوی چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارو په بادغیس او هرات کې 190,000 کسانو ته د چاک پاک اوبه رسولې دي. خو دا اداره وایي چې په بادغیس کې د ملګرو ملتونو د مرستې پروګرامونه ډیر کم او محدود دي. د اسرائیل د هوایي ځواکونو مشر په روسیه کې نن له چارواکو سره د سوریه په وسایلي سیمه کې د یوې روسي پوځي الوتکې د سقوط په اړه خبرې کوي. په دغه پیښه کې د روسیې 15 پوځیان وژل شوي وو. دا الوتکه د تېرې دوشنبې په ورځ راغورځېدلې وه. اسرائیل د سیشن به پرځ ویل چې د سوریه د هوایی مدافع دسکا و هر خوا ډزې کولې او دا مسله نه وي یقیني کړي چې د روسیې کوم الوتکه په هوا کې د پرواز په حال کې ده. د اوکرين ولسمشر پترو پروشینکو خبرداري ورکړ او وی ویل چې د دې خطر سچې نړیوال بندیزونه چې په اوکرين کې د روسیې د فعالیت لامل پر هغه هیواد لګیدلې نرم سي. پروشینکو نن د خپل پارلمان د کورنی او بهرنی سیاست کمیټې ته په وینا کې خبرداري ورکړ چې څو روسیې د کریمیا ټاپو وزمه بیرته ورته ونسپاري، پر روسیې د نړیوالو بندیزونو کې هر نرمښت به د نړیوال قانون د شکست معنا ولري. روسیه په 2014 میلادي کال کې په زور د کریمیا ټاپو وزمه له اوکرين جلا او له ځان سره الحاق کړه. له هغه راهیسې د اوکرين د حکومتي ځواکونو او د روسیې د پلویانو بیلتون غوښتونکو ترمنځ په جګړه کې تر 10,000 زیات وګړي وژل شوي دي. په جرمني کې د امریکا سفیر ریچارد ګرینر ویلي چې د جرمني موټرو ولکس واګن کمپنۍ موافقه کړې چې د امریکا له بندیزونو سره سم په ایران کې د خپلو کارونو ډیره برخه وځنډوي. د دې کمپنۍ وویاند نن د فرانسې خبري اژانس ته وویل چې د صادراتو د اصولو او ټولو نړیوالو ملي قوانینو عملي کولو ته پر خپل تعهد ولاړ دي او د امریکا د بندیزونو محدودیتونو ته متوجه دي. سپینې ماڼۍ په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو په جرمني کې د امریکا سفیر ریچارد ګرینل پرون بلومبرګ نیوز ته ویلي وو چې امریکایی چارواکو د ولکس واګن کمپنۍ له مشرانو سره تر تقریبا 2 اونیو مذاکرو وروسته د تیرې شنبې په ورځ دا موافقه وکړه چې دا شرکت به په ایران کې خپل فعالیت تر ډیره حده محدودوي. او د امریکا سناتر کریستین بلاسی فورد په نوم یو ښځه چې د سترې محکمې د مشرتابه لپاره کاندید برت کوینای تورن کړی چې 2 لسیزې مخکې جنسي زیاتی ورسره کړی، 2 ورځې وخت ورکړ چې پریکړه وکړي او ورته ووایي چې راتلونکي اونۍ مجلس ته د خبرو لپاره ورځي کنه. د امریکا سناتر د قضایي چارو د کمیټې مشر چک راسلی پرون میرمن فورتا یو لیک واستاوه او بلنه ورکړه چې د سپتمبر په 14 نیټه د راتلونکي دوشنبه ده د سنا غونډې ته د خبرو لپاره ورسي او مخامخ دي خپل معلومات وړاندې کړي. برت کوینا پر ځان لګیدلې تورن رد کړی دي.
خبر نو مولا اساتای رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وی د افغانستان دښمنان هڅه کوي چې دا هیواد په یو بل کربلا بدل کړي.
امروز شمرها و یزیدهای زمان می خواهند افغانستان را به کربلای دیگری تبدیل کنند.
خغلی غنی دا څرګندونه نن د محرم د لسمی د مراسمو په یو غونډه کې کړې دي. په دې اړه په ریپورت سربیره اوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي دغه کمیسون په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم د کارونې په اړه څېړنې او مطالعات پیل کړې دي. دا به هم اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو هیئت په مسکو کې دی او له روسي چارواکو سره د افغانستان د سولې په پروسه خبرې کوي. پاکستان له هند سره د خبرو اترو د پیلولو په هڅه کې دی. دا موضوع هم په یو ریپورت کې سیلو کې وختو نور ریپورتونه هم دراورو. افغان ولسمشر وایي د افغانستان دښمنان هڅه کوي چې دا هیواد په یو بل کربلا بدل کړي. محمد اشرف غنی د پنځشنبې په ورځ د محرم د لسمې په مراسمو کې په کابل کې وویل مخالفان غواړي چې خپل تروریستي حملو ته مذهبي رنګ ورکړي. په ورته وخت کې د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله بیا وایي چې د افغانستان دښمنانو د دې هیواد سلامتی او د افغانانو په یووالي حمله کړې. اکرام الله اکرام یې په اړه رپورټ لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي که څه هم د افغانستان دښمنان غواړي چې مسلمانان په سخت عذاب کې راګیر کړي، خو په خبرۍ د عدالت غږ د جبر او جنایت په غږ بریالی کیږي. خغلی غنی د پنځشنبې په ورځ د کابل په لویدیز کې د محرم د لسمې د شورا د ورځې د نمانځلو په یوه غونډه کې وویل د افغانستان مخالفین هڅه کوي چې خپلو تروریستي حملو ته مذهبي رنګ ورکړي. دی وای نن د زمانه شمر او یزیدان غوړي چې افغانستان په یو بل کربلا بدل کړي. د ټولو افغانانو درد او غم یو دی، خو دښمنان غوړي چې خپل تروریستي حمله ته قومي مذهبي بڼه ورکړي. شک نشته چې په هزارګانو او اهل تشیع باندې حمله په ټولو افغانستان حمله ده. د دې وطن د شیعه او سنی وینه یو رنگ لري. خغلی غنی ویل ترستان په جمعهتون خوانځي او نور علمی مرکزونو حمله کوي او زیاته کړه هر څوک چې غواړي زموږ د خلکو ترمنځ نفاق پیدا کړي لزان او هم له نور خلکو سره جفا کوي. نو موړي د کابل په لویدیز کې د امنیتی تدابیرو پاړه هم خبرې وکړي وی ویل چې په ځانمنو سیمو کې تصفیهوي عملیات روان دي. ولسمشر د امام حسین پاتسون ته په اشاره سره ویل چې عاشورا د نانډولۍ او ظلم په وړاندې د مقاومت درس دی. د کابل په لویدیز کې د محرم په لسمه د عاشورا د منځلو په مراسمو کې د نورو حکومتي چارواکو ترڅنګ اجرایی رئیس د او د جمهور ریاست دوهم مرستیالانو هم ګډون کړی و چې ټولو ویناوالو د امام حسین په پاڅون او د هیواد په وروستیو پیښو خبرې وکړې. د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله چې د کابل په لویدیز کې الزهرا جمعه ته تللی و په خپلو خبرو کې وویل نن دښمنان د افغانستان په سلامتیا حملې کوي.
متاسفانه
د یوې له بده مرغه په دې وروستیو کې د خلکو د قربانیو شاهدان یو. دلته د افغانستان دښمنان القاعده، داعش او نورو تروریستي ډلې په هر عنوان او هر نوم چې وي د افغانستان په سلامتیا حملې کوي او د افغانستان په ملي یووالي او پیوستون حملې ترسره کوي او زه یقیني یم چې انشاءالله دوی به ناکام وي. افغان چارواکو د تروریستي حملو د شنډولو لپاره په ولس دیوالي غږ وکړ او ژمنه یې وکړه چې دوی د خلکو د مال او ځان د ساتنې لپاره هڅې لا زیاتې کړي دي. دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې کابل ښار او په ځانګړي ډول د ښار په لویدیز کې د شیعه مسلمانانو د استوګنې سیمې پر لپسې تروریستي حملو شاهدې وي چې تر ډیره یې قربانیان اهل تشیع، ملکي وګړي او نظامیان وو.
بل خواته د کابل امنیه کمانډانی وایي د خلکو په همکاري او مرستې د شورا د ورځې د امنیت لپاره ځانګړي تدابیر نیولې. یوسف خان زدران مو په کابل کې له امنیتي تدابیرو خبري.
په داس حال کې چې د ځینو نورو ولایتونو ترڅنګ په پلازمینه کابل کې هم د عاشورا د ورځې په مناسبت ځانګړي مراسم پیل شوي، د کابل امنیه قمانداني وایي د دغه ورځې او مراسم په خاطر ځانګړي امنیتي تدابیر نیولې دي. د کابل امنیه قمندان سید محمد روشندل د پنځم په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا ځل دوی د امنیت د ساتنې پلان له خلکو سره په ګډه جوړ کړی او تطبیقیږي. د د پویناشته ګواښونو ته په کتو دغه پلان تر دې دمخه نتیجه ورکړې ده.
دا اول ځل ده چې خلک د امنیتی پروګرام تدابیر چې دي پلانګزاري دوی شریک کېږي او د دوی په ګټه او په شراکت پلان جوړیږي. الحمدلله موږ په دغه دا لسمه ورځ ده چې کوم حادثه نه لرو، د خلک همکاري را سره شته او زموږ سره ځانګړي تدابیر مشترکاً د امنی او دفاعي قوتونه په ښار کې تر اوسه هم همداسې ادامه لري.
د وی د کابل په سلو جماعتونو او تکیه خانو کې ولسی خلکو ته هم د امنیت ساتنې او مسولیت په خاطر وسلې ورکړل شوې دي. د د پوینا د ولسی مسولینو شمیر نږدې 1500 کسانو ته رسیږي. د کابل امنیتي چارواکي د ولس په همکاري داسې مهال د ځانګړو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي چې په دې وروستیو کې مرکز کابل په تیره د کابل ویدیز چې تر ډیره شیعه مسلمانان پکې میشت دي، د اسلامي دولت ډلې د حملو شاهد وو. د محرم د میاشتې لسمه د عاشورا ورځ هر کال په ځانګړو مراسمو، ویر او خیراتونو ځکه منزل کېږي چې په دغه ورځ د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم لمسی حضرت حسین رضی الله تعالی عنه د یارانو سره یو ځای د یزیدی لخکر لخوا په ظالمانه ډول په شهادت رسیدلی و. په ولسي جرګه کې د خلکو استازي عارف رحمانی د دغو مراسمو په ډوله کې د امنیتي تدابیرو په اړه ازادي راډیو ته وویل
از حق نظریم حکومت و دستگاه های امنیتی
دوی زما په نظر حکومت امنیتی بنسټونو متوجه ګواښونو ته په کتو په بشپړ ډول جدي تدابیر نیولې دي، خو دا د هزاره میشتو د بیلابیلو سیمو سره په همکارۍ ترسره شوي دي. دی وایي هغه ګواښونو ته په کتو چې شیعه وګړو ته متوجه دي دا تدابیر باید دوامداره وي. د ښاغلي رحماني په خبره د دغې چارې لپاره د دوی له منځه د استخباراتي کارکوونکو ټاکل بل هغه اقدام کېدی شي چې د ممکنه ګواښونو کچه کمه کړي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو زموږ غږله ازادي راډیو ناوړی په ابو ظبی کې د افغانستان او بنگلاديش د روانې لوبې تازه حال دا دی چې افغانستان د 15 لوبغاړو په سوځیدلو 109 منډې جوړې کړې دي تر اوسه پورې. دا مهال 33 ور روان دی او همدا اوس یعنی څو شېبې مخکې د افغانستان 15 لوبغاړي مو سوځیده. تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. وروسته په همدې لوبه له خپل همکار صفي الله ستانگزي سره موږ غږیږم، خو تر هغې مخکې یو بل ریپورت راخلو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دا کمیسیون په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم د کارونې په اړه څېړنې او مطالعات کوي. د دې کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمي نن ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم د انتخاباتو لپاره کمه موده ده، خو دغه کمیسیون هڅه کوي چې د بایومیټریک سیستم چې د ګوندونو غوښتنه ده په انتخاباتو کې وکاروي. محمد حدیث پردیسی په اړه ریپورت لري.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او سیاسي ګوندونو ترمنځ د انتخاباتو د ترسره کېدو پر څرنګوالي تر اختلافاتو او جنجالونو وروسته اوس دغه کمیسیون مسولین وایي چې له حکومت او نورو اړوند بنسټونو سره په همغږۍ د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم نه د استفادې په موضوع کار کوي. د دغه کمیسیون وایان سید حفیظ الله هاشمی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم نه د استفادې په طرح کار روان دی او ډېر ژر به نتایج له خلکو سره شریک شي. د وی په مختلفو سطحو کې د کمیسیون څېړنې روانې دي چې آیا په دې کمه موده کې د بایومیټریک سیستم نه استفاده په انتخاباتو کې امکان لري او کنه. تر یو بریده زموږ څېړنې او مطالعه مخته تللې، ډېر ژر به دغه مسله وروستۍ کړو او له خلکو سره به نتایج شریک شي. خاغلی هاشمی دغه شان ډاډ ورکړ چې انتخابات به په خپل وخت ترسره شي، ځکه په خبرې د شلو ولایتونو 90% مواد کابل ته رسیدلی او د انتخاباتو لپاره چمتووالی ښه پر مخ سي. دا څرګندونې داسې حال کې کیږي چې سیاسي ګوندونو د نوملیکنې د پروسې د لغوه کېدو، د انتخاباتو له ټولو پروسو، د سیاسي ګوندونو د څارنې او د غشان په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم نه د استفادې غوښتنې مطرح کړي دي. د افغانستان لوی ملي ائتلاف په دې وروستیو ورځو کې د خپلو همدغو غوښتنو د نه عملي کېدو په غبرګون کې په ننګرهار، هرات، کندوز، قندهار او بلخ کې د انتخاباتو سیمه ییز دفترونه وتړل چې لا هم د بلخ او کندهار دفترونه تړلي دي. په ورته وخت کې ښاغلی هاشمی د ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو په اړه وایي چې دغه موضوع هم اړوند کمیټې ته سپارل شوی او تر راتلونکو 10 ورځو پورې به د ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو موضوع هم روښانه شي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید که څه هم په انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستم نه استفاده نه ګام بولي، خو یې په دومره کمه موده کې له دغه سیستم نه استفاده به پر انتخاباتو اغیز وکړي.
بایومیټریک کارونه په دغه بهیر کې یو ښه موضوع ده. موږ اندېښمن له دې څخه یو چې بایومیټریک اول دغه مدیریت کول، دغه لپاره ظرفیت جوړول او دا چې په سیمو کې هغه سر رقم سنبال شي، دغه ګټه واخیستل شي او پروسې کې د اعتبار لپاره دغه نه که ګټه واخیستل شي، موږ په دې اړه اندېښنه لرو ځکه چې وخت کم پاتې ده. کمیسیون مکلف ده چې مخکې دغه ټاکنې پر اساس باندې سیستم وکاروي، باید هغه ازمایشي او امتحاني بهیر ولري.
د ښاغلي رشید په خبره د وخت کمښت په اړه باندې بنسټونو کې د ظرفیت کموالی، د بایومیټریک سیستم د ازمایښتي مرحلې لپاره د منظم کړنلارې نه موجودیت، د دغه لړۍ په اړه د خلکو کم عامه پوهاوی او دغه پروسې د مخته وړلو لپاره د مسلکي کارکوونکو نه موجودیت به د انتخاباتو په پروسې خپل اغېز ولري.
ازادي خبری مجله اوري. دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. نور رپورټونه هم لرو چې د افغانستان او سیمې پر موضوعاتو راڅرخي، خو تر هغې مخکې زو د کرکټ نړۍ ته نن لکه مخکې مو چې وویل د متحده عربي اماراتو په ابو ظبي ښار کې افغانستان او بنګلاديش ته آسیایي جام په لوبو کې په سیالیو کې یو بل سره مخ دي. صفي الله ستانکزی لوبې څاري. ستانکزی صاحب، درته وایي چې څنګه روانه ده لوبه؟
سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته. اوس افغانستان 141 منډې کړي دي، 15 لوبغاړي لاسه ورکړی دی. د افغانستان لوبغاړو په 15 اور کې دغه منډی ترلاسه کړی دی. دا شیبه چې تاسو ته راغلم، د افغانستان لوبغاړی آوټ شو، د افغانستان لوبغاړی آوټ شو او اوس وخت حشمت الله شهیدی او محمد نبی په بیټینګ کې دی. از سمیع الله شینواری چې د بنگلاديش په وړاندې مخکې هم ډېرې ښې کارکردګۍ کړې وي، ښې لوبې کړې وي، هغه آوټ شو.
درته وایي چې دا دواړه ټیمونه نن لوبه لري، سبا ته څه کوي؟
سبا ته به هم د سوپر فور یا د غوره څلورو ټیمونو لوبې پیلېږي چې دا دویم سټیج دی د آسیا کپ. افغانستان به په همدغه میدان کې د پاکستان سره مخ کیږي په همدغه ټاکلي وخت باندې، او بنگلاديش به بیا دوبۍ ته ورځي چې هلته به اوبخې بنگلاديش به بیا دوبۍ ته ورځي او هلته به له هند سره مخ کیږي.
ډیر زیاته مننه ستانک زسب قدرمن دوستانو، زموږ غږ آزادۍ راډیو نوري. موږ به تر څو پورې چنن زموږ خبرونه رواني د صبح د کرکټ په رواني لوبیم وخت په وخت خبرو او تازه معلومات به در سره شریکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول آزادۍ راډیو ووري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی یو هیئت په مسکو کې دی او روسي چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کوي. جزئیات به له رضوان مراد نه واورو.
د
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی له روسی چارواکو سره په دې هیواد کې د افغانستان د سولې په اړه د جوړیدونکو غونډې پر څرنګوالي سلا مشورې روانې دي. د بهرنیو چارو د وزارت وان صبغت الله احمدی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې وزارت د مرستیال نصیر احمد اندیشه په مشرۍ یو پلاوی په مسکو کې دی او د سولې د پروسې په باب خپل نظر او دریز له روسی مقاماتو سره شریکوي. ښاغلی احمدی وویل
ما نظرات ما شریک میکنیم بدون شک تمام مواردی که ما قبلا ذکر کردیم.
دی وای من خپل نظریات شریک کو پرته له شک څرنګه چې مونږ تر دې مخکې هم ویلی دي سوله باید د افغانستان په مشرۍ او د افغانستان په مالکیت وي. زمونږ لپاره دا اساسي مسأله ده او پر همدې مسأله خبرې کوو. د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویل د مسکو پر روانو خبرو کې افغان حکومت روسیا او نور خواوې چې غواړي د سولې په مسأله کې همکاري وکړي په افغانستان او په ټوله کې په سیمه کې د سولې پر مسأله سلا مشورې کوي. د افغانستان د سولې په مسأله کې د روسیې د رول په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویل چې افغان حکومت نه یوازې د روسیې بلکې د هر هغه هیواد له هڅو هرکلی کوي چې د افغان حکومت په مشرۍ د سولې په پروسه کې همکاري کوي. د صبغت الله احمدی په خبره تر اوسه معلومه نه ده چې د افغانستان په اړه د مسکو غونډه به کله جوړیږي. ټاکل شوی و چې مسکو غونډه د روان سپتمبر میاشت په څلورمه جوړه شي خو د افغان حکومت په غوښتنه دا غونډه وځنډول شوه. افغان حکومت وایي د لا نورو مشورو چمتووالي په خاطر یې له روسیې وغوښتل چې د مسکو غونډه چې د سیمې د هیوادونو په شمول طالبانو هم پکې په ګډون موافقه کړې وه وځنډوي. که څه هم افغان حکومت د مسکو پر راتلونکو غونډه کې د طالبانو د ګډون پاړه څه نوایي خورایټرز خبري اشانس د روسي رسنیو په حواله ویلي دي چې د دې هیواد ډیپلوماټان په دې باور دي چې طالبان په مسکو کې د سولې پر راتلونکو خبرو کې برخه اخلي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com
منګګل ازادي راډیو نه وري دوستانو د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ سهار لونه د مخام ترو پرو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي وري د لشي د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوال اړیکو کمیسیون بیا شمیر سیاسي کارپوان وای ولسمشر غنی هند ته د سفر پر مهال په افغانستان کې د دغه هیواد د اندخنو په اړه ډاډ ورکړي. محمد حدیث پردیسی په ریپورت لري.
هند د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د لوړپوړي افغان پلاوی له سفر وروسته د ولسی جرګې د نړیوال اړیکو کمیسیون او سیاسي کارپوهان وایي دغه سفر د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا سربیره له سیاسي اړخه هم مهم و. دوی وایي په دې وروستۍ کې هند او کابل او اسلام آباد د نږدې کېدو په اړه خپلې اندېښنې لرلې چې هرومرو به ولسمشر غنی د دغو اندېښنو په اړه ډاډ ورکړی وي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون غړی عبدالقادر زازای وطن دوست وایي پاکستان او هند باید خپلې دښمنۍ په افغانستان کې ونه پالي.
رقابت دوی خپل ده او میدان افغانستان ګرځولی ده. د هند ټولو کومکونه موږ مننه کوو، لیکن په څنګ کې دغه یو ګیله چې دغه امداد چې خپل غزلی رقیب چې پاکستان ده نو دوی د عمل ته خپل گاونډیان سره خپل رقابت په هماغه سیمه کې وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی د یو پلاوي په مشرۍ هند ته سفر وکړ. د جمهوري ریاست له لوري په خبرې شوې اعلامیې کې راغلي چې ښاغلي غنی له هندي چارواکو سره د هوایي دهلیز په پراخوالي، د دواړو هیوادونو ترمنځ د الوتنو پر ډیرېدو، د شاتوت بند د جوړېدو او همداراز د پاکو اوبو د برابرولو په موضوعاتو خبرې کړي. که څه هم د جمهوري ریاست په اعلامیې کې دې ته اشاره نه ده شوې چې ولسمشر د کومو سیاسي مسایلو په اړه له هندي چارواکو سره خبرې کړي، خو ځینې هندي رسنیو په دې اړه یو شمېر مطالب خپاره کړي. د هندي رسنیو په حواله ولسمشر غنی او د هند لومړي وزیر په افغانستان کې د داعش د حضور د افغان سولې په اړه د مسکو د جوړیدونکو ناستې او همداراز د افغان ډیپلوماټانو د روزنې په اړه خبرې کړي دي. له دې ټولو سره سره د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي ښایي ولسمشر غنی له هندي چارواکو سره پر ځینو داسې مسایلو چې له اعلانېدو یې ډره شوې هم بحثونه کړي وي. د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپوه نصر الله ستانکزی په دې اړه د زیاتو جزئیاتو له ورکولو پرته وایي
د افغانستان په امنیتي وضعیت او د سیاسي تحولات په وروستۍ کې راغلي دي. په سیمه کې د طالبانو سره د مذاکراتو مثلا مسکو کې ترسره کیږي، ټول دغه مسایل باید په دې مذاکراتو کې مطرح شوي وي چې دواړو نورو په خپلو رسمي څرګندونو کې په دې اکثر تماس نلري ول
دو خغلی سنګ زیب خبره هند افغان سولې او پزنګړی توګه له طالبانو سره د مذاکراتو په اړه خپل تشویشونه لري خو افغان حکومت باید د پیوړی ډیپلوماسي په کارونه سره د هند په ګډون د ټولو ګوندوی او سیمایزو هیوادونو اندېخنې رافکړي محمد حدیث پردیس ازادي رادیو کابل
دوستان و امور دل پا دی ریپورت کی چی یو شمیر افغانان پا افغانستان کی دن دا هند و پاکستان دا دخمنی او رقابت لا کبلان دی خنه لري او دی وای چی دا دوړه هیوادونه باید په افغانستان کې خپل رقابت پر مخ یونسی په عین حال کې پاکستان له هند سره د خبره اترو د پیلولو په هڅه کې دی د اسلام آباد او نوی ډیلی ترمنځ خبري لس کال وړاندې پر ممبئی خار د تروریستي بریدونو وروسته چې یو څلور شپږ شپېته کسان پکې وژل شول په ټپه ودرېدي رضوان مراد پرې جزئیات لري
د پاکستان نوی صدر اعظم عمران خان له هند سره د خبرو اترو په هڅو کې ده دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وان محمد فیصل نن پر خپل ټویټر پانه کړې ده د دې دواړو اټومي وسلو لرونکو گاونډیانو ترمنځ خبرې لس کال وړاندې پر ممبئی ښار له تروریستي بریدونو وروسته وزندې دي عمران د هند صدر اعظم نریندرا مودی ته لیک استولې او هغه ته ویل دي چې د غواړي د دوړ هیوادونو ترمنځ ټوله مسالې د خبرو اترو لپاره حل شي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویل دي چې د هند جواب تسترګي په لار ده په همدې حال کې د پاکستان جیو تلویزیون ویل چې عمران د ملګرو ملتونو د عمومي سملې په هاشه کې د دوړ هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې غوښتنه کړې ده تازه راپورونه بیا د هند بهرنیو چارو د وزارت په حواله وایي چې نوی ډیلی دا غوښتنه منلې ده او ټاکل شوی چې د بهرنیو چارو وزیران د ملګرو ملتونو د عمومي سملې په څنډو کې لیو بل سره وویني عمران خان د 13 جولای میاشت په شپږویشتمه نیټه په انتخاباتو کې تر بریالیتوب وروسته په خپل تلویزیونی وینا کې له هند سره د اړیکو د ښه کېدو غوښتنه وکړه
کوشش ہونی یہ چاہیے پاکستان اور ہندوستان کی لیڈرشپ کو کہ ہمیں ٹیبل پہ بیٹھ کے ہم کوشش کریں اس مسئلے کو حل
دے وائی دا پاکستان اور ہند مشران بیت حد سے اکڑی چھے دا مخامخ خبرو للارے مسئلے حل کری کچیر تا دا تورونو تبادل دوام ولری پاکستان دا مختلف مسئلو لا ملامتو بلل شی او پاکستان ہم دا بلوچستان پا حالاتو کے ہند ملامت کری نمخت بلن نشو
آزادی راڈیو تغوگ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
په یونان کې د کډوالو لوی کم موریا او هم لیبیا د کډوالو یو توقيف ځای له هغه موارد دي چې د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمیر خیریه ادارې د ژوند له سختو شرایطو په کې انتقادونه کوي ملګرو ملتونو وایي اروپایي مشرانو اروپایي هیوادونو ته د کډوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره داسې تګلارې جوړې کړې چې په بشري بحران بدل شوې دي روغتیایي ستونزې قاچاق او ناوړه استفاده د کډوالو له عمده ستونزو څخه بلل کیږي فریبا ظاهر پرې جزئیات لري
موریا کم د یونان په لیسبوس ټاپو کې موقعیت لري چې د 3000 وسلو کسانو د اوسېدو ظرفیت لري خو اوس پکې تر 9000 ډیر کډوال اوسېږي دغه کډوال له افغانستان سوریه عراق او نورو افریقایي هیوادونو ورغلي دي د کډوالو د شمیر د ډیروالي له کبله خیریه ټولنې پر اروپایي مشرانو انتقاد کوي چې د کډوالو د بحران د هواري لپاره داسې اقدامات کړي چې بشري بحران رامنځته کړي دي په یونان کې د افغانانو د ټولنې مشر زلمی پښتون له ازادي رادیو سره خبرو کې ویل چې یوازې 1300 نور کډوال دغه کم کې ځای پر ځای سول چې د بیلا بیلو هیوادونو دي خو د شغلی پښتون په خبره د وټول اندازه ډیره کم ده نو موري د ستونزو په اړه وایي
په حساب کپاسې کې او اندازه چې د تر 3000 یا 3000 او څوک کسانو په خلک کې ځایږي دلته تقریبا 9000 کسانو اوس ځای پر ځای شوی ځکه چې یونان کې ځای نشته په کمپونو کې ده اول هم وضعیت هم دغه حالت کې ده او هر ورځ نو نوي کډوال روان دي عمده ستونزې هم دغه د ځای نشتون ده اسناد او سالکه دغه د دوی د اصلم مرکزونه چې دی په دې ډیر زیات بیروبار ده دوی د دومره کیسونو جواب ورکیا نه لري
په ټوله کې د کډوالۍ د بحران د هواري لپاره د اروپایي هیوادونو حل لارې داسې حالت رامنځته کړی چې ملګري ملتونو او نورې ادارې بشري ناورین یادوي د ملګرو ملتونو سازمان وایي هغه نارینه او ښځې چې له خپلو هیوادونو څخه د جګړو له خطره تښتیدلي د یونان په موریا کم کې د قاچاق او ناوړه ګټه اخیستنې خطرونو ایثار کړي دي د یونان په لیسبوس ټاپو کې د موریا کم او په لیبیا کې د خطرناکو کډوالو لپاره توقيف ځایونه هغه بیلګې دي چې د ملګرو ملتونو په باور کې دایسي اروپا ته د پناه غوښتونکو د ورتګ د مخنیوي په برخه کې د اروپایي مشرانو یو ناکامه تګلاره وګڼل سي د اسوشیټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې کڅه هم د اوبول لارې اروپا ته د ورغلو کسانو شمیر سش کل کم سوی دی خو له دې لارې هر سفر د مرګ او یا توقيف خطرونه ورسره ډیر دي د راپور لمخې روان کال 1200 کسان له مدیترانې څخه د تیرېدو پر مهال مړه سوي دي. د مدیترانې په مرکز کې اروپایي هیوادونو د کډوالو ژغورونکي ډلې ګمارلې چې هغوی د لیبیا سواحلو ته بوځي. روان کال د دغو ډلو لخوا د 13000 کډوالو کښتۍ راګرځول سوي چې توقیف ځایونو ته انتقال سوي دي. په دغو توقیف ځایونو کې هم کډوال د ځای خوړو او نور امکاناتو له کموالي سره مخامخ دي. په لیبیا کې د توقیف سوي کډوالو او پناه غوښتونکو شمیر 15000 ته رسیږي، خو زرګونه نورې ویل کېږي چې په نورو کورونو او ودانیو کې ساتل کېږي چې د راپورونو له مخې له جنسي استفادې، مریتوب او نورو ستونزو سره مخامخ دي. په ټوله کې هم په لیبیا او هم په یونان کې د کډوالو کمپونه او توقیف ځایونو ته ورځ په ورځ کسان ور اضافه کېږي او د قضیو د ارزولو چارې میاشتې او کلونه وخت نیسي.
دوستانو په همدې ځای دا مسیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله پای ته رسوو. سید سمی عباس.